سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د پولیو سراسري کمپاین د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړه په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسول نیکولی شاه مومن ازادي رادیو ته ویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دغې خونې ویان شکرالله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل سیاسي تحولاتو نه راوروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په برخو کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یوه ډله روغتیا پالانو د لسګونه افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې. روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرون یې د هغو اویا افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي. دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شول. د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډیر لګښت لري او په اوسط ډول د یو غاښ په عادي پاکولو باندې $50 لګیږي. امریکا څخه باندې یو لکه 40,000 کسان تیر اګست له افغانستانه وایستل چې ترمنځ تر دې دمه نږدې 80,000 افغانان دغه هیواد کې میشت شوي دي. د اوکراین پاوز نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی. روسي ځواکونو هم چې سیوردینیتس ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د برېټانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو درېو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنی سیمې ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبري وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم وکړې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصل ټاکلي. د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللې دي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړي کړي چې وایي ارمنستان چمتو دی چې پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل شوی.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک هست.
د تلویزیونونو افغان خزینه ویاندویانی وی لماسکونو سره کار کول ورته سخت ده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کوله.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې ورسته حال هم درکو او په ټولنیزو تحلیلي مطالبو کې بیا د کونړ یو راپور لور چالته یو ډله خلک ځوانان او نجونې له پانتونو فارغ شوي.
د مکاتبو تاسو کولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويند زموږ غوند زده کړي وکي چې دولسنه فارغ شي به نور لوړ زده کړي وکي او د ټولن ته خدمت وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو څلور ورځې د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د یونیسف او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ ترسره کیږي چې پکې به 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ولګول شي. دا کمپاین داسې وخت کې پیلیږي چې سږ کال یوازې پکتیکا کې یوه پیښه ثبت شوې. خو د سږ میلادي کال نه راپدې خوا بیا چې 15 میاشتې تیریږي په ټول افغانستان کې 15 پیښې ثبت شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیکولی شامومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري.
دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په دریو ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلورمه ورځ سروې ده چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نه وي. په دې کې هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښ لاندې دي.
د ښاغلي مومن په وینا په دې کمپاین کې ښځینه کارکوونکي هم شامل دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر 2020 کال کې څلور پیښې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سږ میلادي کال یوه پیښه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي تر څو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نه شي. سږنی کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي. د ماشومانو ګوزن داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځه وړلو لپاره له 1980 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا له هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی او د ځینو وسلوالو ډلو له لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړې توګه د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه ښودل شوي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو حکومت د افغانستان خزینه ویاندویانو ته امر کړی چې په ټلویزیونونو باندې د خبر ویلو پروګرام وړاندې کولو پر مهال باید نقاب یا ماسکونه وتړي. اخو یو شمېر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان بیا وایي د خبرونو په وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار لستونو سره مخ کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان مشهور وینده او دکلماتوره سهیلا ازغری چې لسیزې په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شونډو حرکت ډیر مهم بولی وای. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لږ فاصله لري د نورو غږونو د اثر سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شي ورېدلی نو د شونډو د خورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په درلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وایي په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګیږي او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهمه ده، ځکه چې د دې لارې موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبریال خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کاله ویان د پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري، ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټې ویندوی وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر تجربه لرونکي خزینه ویاندویانو د طالبانو له هغه امر سره کلک مخالفت ښودلی چې ویلي دي باید خزینه ویاندویانې مخپټې یا نقاب باندې راڅرګندې شي ټلویزیونو کې. په همدې ارتباط مو له خاطره صافی سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې کلونه خبریالي کړې ده او د طالبانو د دغه اقدام په ارتباط باندې نوریاس نوري ورسره غږېدلی. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دغې وروستۍ مسلې باندې د دې نظر څه دی او څه تحلیل لري؟
تا طالبانو له هغه وخت کې کوم افریقا نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له خبرې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه بل کې زه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوڅو به یو چې شی کوم به یو چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تیری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي خپل هویت دې پټ کړي خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي.
تیر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبانو اوس په ښځینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا همدغه مخکښې ښځې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې ښځې نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مور سره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې ازادي نه لري؟
افغانستان کې بعضې ښځینه نارینه هم ازادي نه لري، په بېلابېل ډول په نارینه وو هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې، کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب بنا کړی او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده، نه دا چې که ښځینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي.
خاطر صحافی و چې کلونه افغانستان کې خبریالي کړې او د طالبانو د وروستي اقدام په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند باید افغانستان له پخواني واکمنانو سره اړیکې ونه ساتي. شاهین دا خبره د هندوستان له یوې آنلاین رسنۍ د پرنټ سره په مرکه کې کړې. له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو کمیسیون مشر شعبالدین دلاور بیا ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دغه پریکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاستوال سیاسي فعالیت کولی شي او که څنګه. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکینی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلی شاهین د هندوستان د پرنټ په نوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواوو په ګټه بللی.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی هملته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دې درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبه په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت یې د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپلې قونسلګرۍ وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ وایي روسیې د دغه هیواد د لوانسک سیمې په ختیځ کې حملو ته شدت ورکړی دی. اخوا بیا د بریتانیا استخباراتو ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلو کې پخواني شوروي اتحاد ته اوښتي وو. له نوریاس نوري نه به راپور واورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هیروئ.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د بریتانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسې نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بولي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پوځ پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې ده او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه، ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي، هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد پخپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې افغان لوبډلې په تایلند هیواد کې د آسیا سهمې ګټلو په روانو سیالیو کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 15-50 په توپیر سره ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ویلچر ملي لوبډله سبا له عراق سره د لوبي میدان ته ښکته شي. افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه فلیپین هیواد ته بایللې وه. د ویلچر باسکټبال سیالۍ د 11 هیوادونو په ګډون په تایلند کې پیل شوې دي چې د افغانستان د لس کسیزه لوبډله هم پکې برخه لري. امید غزنی لوبډله د غزنی د فوټبال غوړه لیګ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالي چې دوه اونۍ وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي د امید غزنی لوبډلې په اتلولې پاته ورسېده. د غزنی په غوړه لیګ کې ازادي، امید غزنی، صداقت، کاروان کوچی، جمعیت منګور او د دیاکول سوالي لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام امید غزنی او دویم مقام ازادي لوبډلې خپل کړ. د غزنی غوره لیگ په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د سریلانکا او بنگلادش کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه نن پیل شوه. دا لوبه چې نن سهار د بنگلادش په پلازمینې ډاکې کې پیل شوه، بنگلادش په څلیرشتو منډو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د مشفق الرحیم او لیتونداز ته غوره ملګرتیا په پایله کې د کوربه لوبډلې منډې له 200 واوښتې او لا هم یې د لوبډله خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. په دې لوبه کې د سریلانکا لوبغاړی کوشال منډیس په پښتیو کې د درد له امله له میدانه بهر شو او اوس په روغتون کې بستر دی. د منډیس اوسنی وضعیت او لوبې ته د بیرته راستنېدو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې د سریلانکا او بنګلادش ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په مساوي توګه پای ته رسېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه مې ومنئ. په دې برخه کې د یوې نوې ویروسي ناروغۍ په اړه معلومات درکوو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بېلابېلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکوو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسدالله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور زیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي خوندوهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوښته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهال پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یوه لرې پرته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نښې څه دي او څه ډول یې درملنه کیږي، په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تڼاکې د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نښې نښانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یې یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نویو پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تڼاکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغان یې د 2 او 4 اونیو په موده کې بېلې دی چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هرو لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځمې په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولي ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنی شمیر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې یې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په 6 ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی وو چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چیچاک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیلې لارې موجودې دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چیچاک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا دننه بیا هغه کس د بیزو په چیچاک اخته شوی چې وروستیو کې یې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 13.6 مترو اوریدلی سئ.
په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغو شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغو شویو کسانو کې قابلي او نرسانې هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 255 کسانو ګډون کړی وو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
انشاءالله دوی ته به هم فرصتونه پیدا کیږي. که موږ خپل پرسونل یا خپل قابلي یا نرسان همدلته ولرو نو دومره مصرف ته به هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې په رخصتۍ کې راځي که دلته څوک وي نو هغه به بیخي پراخه راشي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوي کرشما مالیار وایي غواړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي او چې دولسنه فارغه شوي نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم په دې خاطر باندې چې او زموږ خویندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف په ځان باندې تېروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 255 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انیسار دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده ځکه یو خو نیټ یوه جی بي 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډېرو وس په ورسېږي او د ډېرو وس نه په ورسېږي. نیټ ګران دی او بل کیفیت ډېر کمزوری دی. ته باور وکړه د لرې د لشکرګا ښار اوسیدونکی یم. کوم ویډیوګانې چې دلته موږ په ګورې اخلاصوو په ډېر ځنډ اخلاص وي او بل د اطرافو کې خو طبعاً د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستان سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کېږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی د شوز مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوز ته ضرورت لرو، نارینه او ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډیر کمزوري دی، او خصوصا چې طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه دی سوي، کم ملنکیاوی چې راغلی دی یا خرابې پیښ شوی دی، بالکل اباتې خپل دی بخش کې مطلق نه دی سوي، مطلق هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شوز د پاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژره الهاسي، ځکه چې موږ ډیر ډیر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونی ډاکټر دغه کشملای هر څونی شاله می غاول د شوز ډاکټر پښتنه کینو، د شوز ډاکټر د کمی خاص و خداغه مکتب وایي کشملای بلارتي بازار ته کشه طالب بلارتي کشه مجاهد بلارتي دی، اول په بازار کې د شوز ډاکټر پښتنه کیږم د شوز ډاکټر نو د ملاصاب ته